د سهار 5:25 بجې احمد شبریم د سجی رډو په سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبري مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه داعش د یاد اسلامي دولت سختري زړلې د کندهار د پرونی حمله مسولیت په غاړه واخیست د کندهار شهر د نوی کابل بانک مخې ته په انتحاري بریټ کې لشتر لشه یو وشتنه وشتل شو او یو 50 نور شوبل شو طالب چارواکو د دې حمله د مرګ ژوبل شمیر تر دې خوراله شو ولې دی داعش د دې بریټ مسولیت منلو ترڅنګ ویلي طالبان په نقشه کړی دي خورا پرونی شی چې په بریټ کې اکثره وشتل شوی یا ټپین شوی کسان ملکی مامورینو چې د معاش ترلاسه کولو لپاره کابل بانک ته تللی وو بلورته د امریکا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو بخشي بلورته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دفیر کرن ډیکر د کندهار پرونی انتحاري حمله وغندله او هغه وحشیانه وبلله کرن ډیکر پر خپل اکسپانه د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګند کړه او ویل چې افغانان باید پریښودل شي چې په سوله او له هر راز بیری پرته ژوند وکړي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر مالي کال کې د وړم کال په پرتلش پر سلنه لږ صادرات لرل دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر کال افغانستان د 1 میلیارد او 800 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات کړي چې ډیره برخه یې پنبه وچینځر ممیز ینجه د ینجې تخم پیاز وچه او لنده میوه او زعفران وو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر اساس په 402 مریز کال کې افغانستان د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات کړي چې ډیره صادرات کړي چې ډیره برخه ل ایران پاکستان تاجکستان متحده عربی امارات او ترکمنستان څخه دا په داسې حال کې چې نړیوال بانک د سیشن بی پورس په یو تازه سروې کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د افغان سوداګرو اندیشنې په زیاتېدو دي د افغانانو یو بل ډله پرون د پاکستان د پلاسوینه اسلام آباد څخه په الوتکه کې جرمني ته انتقال شو د جرمني د باندنیو چارو وزارت ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې ژوند له خطر سره مخامخ وو د جرمني د باندنیو چارو وزارت چارواکو نه دی ویلي چې په پرونی ډله کې څومره نارینه او څومره ښځې وي د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 3000 افغانان د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته انتقال شوي دي د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته ځي چې له هغو منځګړیو سره وویني چې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د حماس له سختریزې ډلې څخه د یرغملو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو ترهګر ډله ګڼي په همدې حال کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر یو وار بیا پر فشار د اسرائیل د احتمالي بریټ پاړه اندېښنه شولې ده په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل هم درکړو د سړي رډو سارانه خبري مجله په منځني چپ 12 شپږنی بي ټوله افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې ګړو نړیوالو اپکور دنن افغانانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د شونځو پر بندي دوه شوره اندېښنه څرګنده کړي
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وخی چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالفه نه دي اما عملا هیڅ نوی اقدام نه کوي او مختلف بهانې لټوي
په نورستان کې مو د مرستندوی ادارو په مرسته د یو شمېر شونځو ل ترمیم او رغاونې خبرو په کندهار کې د شاتو حاصلات زیات شوي
دلته کندهار کې مو ډانډول سوالای کې مچې خوي نو خو خپل اصل راته وکړه
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند له څو خبرو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ګڼو نړیوالو مؤسسو او افغانانو په دې ژوره نه هلي وشوده چې بیا هم افغان جنو تلش پجم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړل شو د حمل په لمړی نیټه طالب چارواکو په داسې حال کې د یو بل نوی تعلیمي کال د پیل لپاره د شونځي زنګ وکړنګاوه چې نه په مراسمو کې جنو برخه لرله او نه د جنو د شونځیو د پرانیستلو کومه ژمنه وکړه افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې جنو په کې له زده کړو محروم دي تفصیل د اسمت څاروان پراپور
په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتو یونسکو ادارې وویل چې سږ کال هم 1,400,000 افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو پاتې شوې دي. د یونسکو په وینا دغو نجونو هیله لرله چې په نوي کال کې به له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړی شي. په کابل کې د یونسکو دفتر پرون پنجشنبه پر خپل فیسبوک باندې ولیکل د نجونو محرومول د هغوی روح او روحیې ته د جدي تاوان سبب کیږي او د افغانستان د پراختیا مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو سازمان هم پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د افغان نجونو زده کړې د افغانستان د ټولو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره مهمې دي. باید په افغانستان کې د نجونو پر زده کړه بندیز پای ته ورسول شي. د سازمان همداراز ویلي چې د تعلیم لپاره د افغان نجونو د زده کړو پر حق ولاړ دی. د بشن نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیزي تګلارې د اجرا کولو لپاره له بې ځایه پلمو ډډه وکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي چې د نجونو د زده کړې مخنیوي توجیه کېدای نشي او زیان لري. د طالبانو د پوهنې وزارت نوې تعلیمي کال د کابل په اماني لیسه کې د زنګ په کرنګولو په داسې حال کې پیل کړ چې نه په مراسمو کې نجونې وي او نه د نجونو د ښوونځیو د پرانستنې یادونه وکړه. طالبانو څه باندې دوه کاله په خوا ویلي و چې تر بلې خبرتیا پورې دي لږ پښم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ورځي. د نوي تعلیمي کال په پرانیستونکو غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د استریز د کلو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکاو او ویل هغه ملت چې تعلیم نوي کړی تل به نورو ته اړوي او نورو ته محتاج ملت هیڅکله خپلواک کېدای نشي. له همدې امله دوی اړتیا لري چې باید عصري علوم او ټکنالوژي ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د شتو د حقونو فعال شینکی کډوخیل د عصري علومو د ملاتړ په اړه د طالب چارواکو پر ټینګارونو شک څرګندوي. وایي
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وخی چې ګویا دوی د دینجونو د تعلیم مخالف نه دي یا د عصري علومو د زده کړو مخالف نه دي، اما عملا هیڅ دا اقدام نه کوي او مختلف بهانې لټوي تر څو پورې مکتبونه بند وساتي او دغه بند ساتل د مکاتبو یو شانته په خلکو باندې اومني او ولس مایوس شي او وای چې بس همدغه دی.
دا په داسې حال کې چې د پښواک خبري اژانس د یو راپور له مخې طالبانو په تیر لمریز کال کې یوازې 3 نیوي ښوونځي جوړ کړي، خو د دې په مقابل کې 2,000 مدرسې جوړې کړې دي.
پر شسو لګیدلې بندیزونه یو له هغو علتونو څخه دی چې د ګالوب په نوم نړیوالې مؤسسې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد بللې دی. په دې خبری مجلې کې به د ګالوب معتبر مؤسسې پر راپور کې وړاندې دا واوري چې په نړۍ کې کوم هیواد غمجن او کوم خوشاله دی، خو سمدستي د دوو نجونو نظر د دوی د تعلیم په اړه.
ستاسو له پیغامونو
زه بشرا خبرې کوم د کابل ولایت څخه. مکتبونه نسته، دا دریم کال د غدراغه مکتب ترک نه لري. زه خپل نه هم صنف کې ولم، په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو نو تروس از په کور کې ام او ډیر بد غیزه په ما کړو چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند به خیر اتنګ ک.
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوی هلی درلودلې، ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هلی همداسې هلی پاتې سولې، له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نشولې.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په نورستان کې د پهونی ریاست مسولین وای په تیر کال کې په داخلي بودیجه او د مرستندوی ادارو په همکاري د نشټې شلو شوانځي ودانې ترمیم کړي او په نورو برخو کې هم یو شمېر کارونه تر سره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي کال کې به د تیر کال په پرتله زیات لاسته راوړنې ولري. په دې ولایت کې د پهونی ریاست چارواکي په داسې حال کې د پرمختګونو او لاسته راوړنو خبر کوي چې دا د 3 کال پورې کې چې لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم بندیزونه لګیدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پا په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په تیر المریس کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې شلو خونځې ودانې ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نور اسانتیا به هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
د داخلي بودیجې نه حتی څو میلیونو افغانۍ په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتب پورې یادونه کولای شو داسې تر لسو پورې مونږ د موسساتو په همکاري ترمیمات ترسره کړې دي. شپږو مکاتبو کې مونږ د اوبو سیستم د عصري تشنابونو او دغه نور احاطي دیوالونو او نورو لوازماتو امکاناتو برابر دغه پروسه ترسره کړې او ډېرو مکاتبو کې تجهیزاتو پروسه هم تکمیل کړه.
هغه وای اوسې هم ډېرې خونځي ودانۍ نه لري خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندوی مؤسسو په مالي همکارۍ یو شمېر خونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
د نوي کال لپاره مو امیدونه ډېر دي. موږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کو په هغه باندې کار وکړو هم د داخلي بودیجې نه هم د مؤسساتو د بودیجې نه جلبولو په اساس موږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو ان شاء الله. ځکه هغه تیر تجربې کولی شي موږ ته ډېر څه راز دکي او هغه ته مو سر لننه ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغه حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکو به وای د خونځیو د ودانیو جوړول او ترمیم خده خو غوښتنه ده د چی باید لشپګم لورو ټولګیو خزینه زده کوونکو او د پهونتونونو خزینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمينه برابر شي. د دوی په وینا چې ولایتي د خزینه ډاکټرانو صحیح کارکونکو او خونکو کمی سره مخته چنجونو ته تا د تعلیم او تحصیل اجازه ورکول پرته دا کمه نشي پوره کیده او د هر ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو ده.
موږ هم زرانه بخش کې د تعلیم لپاره ضرورت لرو هم نارینهو کې ضرورت لرو. دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو زنانه معلمونه لرو زنانه بخشونه کې مثلا موږ یو تعلیم یافته خزیونه لرو او موږ زموږ ژوند بیا مخ کې نزي خپل حالت کې بیا باقی پاتې ځکه چې دا مشترک علم او تعلیم دی چې هر یو بخښونه کې ضرورت شته.
خو طالب چارواکي به وای په داسې طرحې کار روان کړي چې ورسره په خونځي او په هنتونونو کې نجون ته د زده کړو چاپیریال چمتو کړي. خو له خونځي او په هنتونونو منع کړی شوی نجونې او ټول افغانان دې طرحې ته د شک په سترګه ګوري او وای چې د نږدې دریو کالو په پوره کېدو هم دغه طرحه بشپړه نه شوه او نجونې لا هم له زده کړو او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د سجر ډوب سارنې خبري مجله کې د لوبو لړګره خبرونه لرو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځشنبې په شپه ناوخته له هند سره مسابقه وکړه چې په مساوي توګه پای ته ورسېده. د سیالي چې د افغانستان په کوربه توپ په سعودي عربستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو پکې هیڅ ګول ونه وهه. د سیالي د آسیا ملتونو جام لپاره د لارموندنې د دریم پړاو په هدف ترسره شوه. افغانستان او هند به یو بل مسابقه هم در روان مارچ میاشتې پښپښوښته منیټه د هند په کوربه توپ د هغه هیواد په اندرا ګاندي لوبغالی کې ترسره کړي. افغانستان په دې مسابقه کې یوازې یو نمره ترلاسه کړه او په دې سره لا هم په خپل ګروپ کې په څلورم مقام کې قرار لري. باید ویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان له قطر او کویت هیوادونو سره هم سیالۍ ترسره کړې وي چې اته د یو په وړاندې قطر او څلور د صفر په وړاندې کویت ته بایللې وي. پرون په دې ګروپ کې قطر درې د صفر په وړاندې کویت ته ماتې ورکړه. بل لور ته د لوبو لډګره د کرکټ په اړه ټاکل شوی چې نن جمعه د هند غوره لیک آی پی ایل سیالیو ولسم پړاو پیل شي. د پیل سیالی د دفاعي اتلې چنای سوپر کینګز او رویل چیلنجرز بنگلور لوبډلو ترمنځ چې د چنای په شار کې به تر سره شي. په سرژنی پړاو آی پی ایل کې اته افغان لوبغاړي هم په بیلابیلو لوبډلو کې لوبه کوي. آی پی ایل چې د کرکټ په لیګونو کې تر ټولو ستر لیګ شمیرل کیږي، دا ځل به لس ګډونوالي لوبډلې سره څلور بیا سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عصمت الله عمرزی د ګجرات ټایټانز، مجیب بوررحمن او رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فصل حق فارقي د سن رایزر حیدرآباد، محمد نبی د ممبئی انډینز او نمین الحق بیا د لکنو سوپر جاینټس په لوبډل کې لوبیش.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په دې خبري مجله کې وړاندې به هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس به د قطر په منځګړی توپ بیا په قطر کې د هڅو په ارتباط تاسو په غزه کې د اورمن له هڅو خبر کړو. د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته روان دی چې له هغو منځګړو سره ویني چې په غزه کې د اوربن د ټینګېدو او د حماس له سختدریز ډلې څخه د یرغملو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. په همدې حال کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر رفح ښار، د غزې پر رفح ښار، د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنه ښولې ده. جزئیات عصمت سروان پراپور.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه وویل د دغه هیواد د استخباراتو رئیس ډیوید بارنبه نن جمعه قطر ته ولاړ شي چې له هغو منځګړو سره وویني چې په غزه کې د اوربن د ټینګېدو او د یرغملو د خوشي کېدو هڅه کوي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس به په دوحه کې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او همدارس د امریکا د استخباراتو رئیس ویلیام برنز او د مصر د استخباراتي ادارې له مشر عباس کامل سره وویني. د دې کتنې هدف په غزه کې د اوربند په اړه خبري بلل شوې. د غزې د جګړې سباندې 15 میاشتې وسی. دا جګړه هغه مهال پیل شو چې د حماس سختري زیدلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروریستي بولي د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په حمله کې 250 تنه یرغمل کړل. یو شمیر یرغمل د تیر میلادي کال په وروستیو کې د لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د لسکونو فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شول. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي، په دې ترنګ کې تر اوسه پورې 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې منځ کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر انالنا بربوک پروند خپل هیواد پارلمان ته وویل چې پر رفح ښار د اسرائیل د حملې د احتمال له درکه اندېښنه لري. د غزې نږدې 1.5 میلیون اوسیدونکو د اسرائیل د هوایی او مځکنیو حملو له لاسه په رفح کې پناه اخیستې ده. د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې پر رفح به برید وکوي. له بلې خوا پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل شول چې په غزې کې هم د نړیوالو قوانینو رعایتېدو ته هغه سې درناوی وکوي چې په اوکراین کې غواړي، ځکه چې سلګونه زره فلسطینیان د خوراکي موادو له شدید کمښت او احتمالي کاختې سره مخامخ دي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې هغو معیارونو ته درناوی ولري چې د ملګرو ملتو په منشور او نړیوالو قوانینو کې درج دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي ګوتریش خبريالانو ته وویل د نړیوال بشري قانون ابتدایي اصل د ملکیانو خوندیتوب دی. بای ټول بیل د وګونو معیارونو په غسه کې پر اصول هغه سی ودریږي چې په اوکراین کې دریږي.
لا خبرونو ور اخوا
د ګالوب د نړیوال مؤسسې ته د تازه ټول پښتنې لمخي افغانستان په نړۍ کې تر ټولو غمجن هیواد پیژندل شوی دی. د خوشی په دې کلنی راپور کې فنلند په نړۍ کې د ووم ځل لپاره د تر ټولو خوشو یوادونو په ډله کې لومړی راغلی دی. افغانان وای نامناسب سیاسي وضعیت، بې وزلی او بیکاری، پر ښځو لګیدلې بندیزونه، د سیاحت او تفریح د امکاناتو نشټوالی د دوی د ناخوشي توب علتونه دي. ارواپوهان ټولو ستونزو ته په کتو وای خلک باید خپله د خپل ځان د خوشاله کولو هڅه وکړي. نور په دې راپور کې
افغانستان یو ځل بیا په نړۍ کې د تر ټولو غمجن هیواد په توګه وپیژندل شو. د ګالوب موسسې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په شلمه په نړۍ کې د خوښۍ په کلنی راپور کې د یوې نوې نړیوالې ټولپوښتنې پایلې خپرې کړي او ویلي یې دي چې افغانستان له 2012 کال راهیسې د نړۍ د ناراضي هیوادونو په ډله کې دی. دا ډلبندي د 2021 تر 2023 کلونو د منځنۍ ارزونې پر بنسټ شوي چې افغانستان په وروستیو درې کلونو کې په پرله پسې توګه د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد په توګه پیژندل شوی. خو دا اووم کال دی چې فنلنډ هیواد د نورو هیوادونو په ډله کې تر ټولو خوښ هیواد کیږي. فنلنډ په شمالي اروپا کې پروت هیواد دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي او له ډېرې ښې ټولنیزې هوساینې څخه برخمن دی. دغه احصایه د ګالوب د نړیوالې ټولپوښتنې له پایلو ترلاسه شوې چې پکې د نړۍ د کارپوهانو له لوري د څه باندې 140 هیوادونو د اوسیدونکو د شاوخوا 1000 کسانو څخه پوښتنې شوې. له افغانستان وروسته لبنان، لسوټو، سیرالیون، کانګو، زیمبابوې، بوتسوانیا، مالاوی، استواتینی او زامبیا هم د نړۍ لس نور ناراضي هیوادونه دي. له فنلند وروسته دنمارک، ایسلند، سویډن، اسرائیل، هالند، ناروې، لوګزامبورګ، سویس او استرالیا هم له لومړي تر لسم مقامه د نړۍ په خوښو هیوادونو کې راغلي دي. په همدې حال کې بریتانیا په شلم او امریکا په 30 مقام کې ځای لري. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د خلکو د ناخوښۍ او خپګان لاملونه څه دي؟ د تخار ولایت اوسیدونکي پاریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو اساسي حقونو او په ځانګړي ډول د کار له حقه بې برخې کېدل د هغې د خپګان یو ستر لامل دی.
د طالبانو د حکومت له حاکمیت وروسته موږ له خپلو کارونو منفک شو او کومې خوښۍ چې موږ درلودی په خپل ژوند او وس یې چې کوم بندیزونه لګېدلي پر کورونو کې غمجنې ناستې یو. ټولې خوښۍ چې موږ درلودلې اوس یې نه لرو.
طوفان رهنوات چې د سیاره په نوم د یوټیوب چینل مسؤول دی او په کابل کې اوسیږي ازادي رادیو ته وویل
مشکلی کې وخت کې خودم رنج
هغه چې ما زوروي هغه د افغانستان سیاسي وضعیت دی. کړکیچن والے دی چې په یو حالت کې نه دی او د افغانستان اقتصادي وضعیت دی چې روغتیاي بیمه د موټر بیمه ته پام نه ده شوی. همیش د ټکی ته پام کوم که یو ورځ ما د کورنۍ غړی نه جوړ شي او زه ډاکټر لپاره پیسې ونه لرم دا خپل یو اندېښنه ده.
د کابل د دشت برچی اوسیدونکي غدیر تابش بیا د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ بل لامل امنیتي ستونزې او په امنیتي پیښو کې د دوی د خپلوانو وژل کېدل په ګوته کوي.
مشکلات د افغانستان
زه فکر نه کوم چې بل هیواد د هم له داسې ستونزو سره مخ وي لکه افغانستان چې مخ دی. د بېلګې په توګه دوه میاشتې مخکې زموږ یو دوست په ترهګریز برید کې ووژل شو چې د کورنۍ لپاره یې دا د نورو ستونزو تر څنګ ډېره زیاته ستونزمنه وه چې د کورنۍ غړي او خپلوانې فلج او معلوله لاس او پښې یې پرې شي. دا د دې لامل کېږي چې خوښي د افغانستان د خلکو زړونو او ذهنونو څخه لرې شي. له بېلګه یې زه خپله چې لور مې څه کال هم ښوونځي ته تللو پاتې شو او هره ورځ یې په اوښکو او ژړا سره ده. د هغې افسردګي او رواني حالت پر موږ هم منفي اغېز پرې باسي.
د تابش په وینا د کورنیو لپاره د تفریحي مناسب ځای او امکانات هم نشته او کوم لږ امکانات چې په دې برخه کې هم وو د طالبانو په راتګ سره له منځه تللي. خو ارواپوهان په دې باور دي چې کورنۍ باید د امکان تر کچې هڅه وکړي چې په کور کې ځان ته د تفریح او خوښۍ فضا رامنځته کړي. ارواپوه حکمت الله صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام به خاطر شاد زیستن
د دې لپاره چې خوشاله پاتې شي باید خپل کوشش وکړي، سایل او سیاحت وکړي. که بهر نشي تلای باید کورونو کې خپل ځان ته بوختیاوي جوړې کړي، نوې مفکوري پیدا کړي، ټولنې سره د ارتباط ډیر کړي. مسؤلیت منونکي دی اوسېږي باید ویره او ماته د پرمختګ مخه ډب نه کړي.
د ګالوب راپور په بیلابیلو هیوادونو کې د خوښۍ او د ژوند څخه د رضایت کچه ارزوي. د دې موسسې د خوښۍ کلنی راپور د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا د حل لارو شبکې اکسفورد او د دارالانشا بورد په همکارۍ جوړ شوی. د راپور تولیدونکي د دغه ډلبندۍ لپاره له بیلابیلو شاخصونو لکه اقتصادي وضعیت په ټولنه کې د باور او عدالت کچه او همدارنګه په حکومت باندې باور او نورو شاخصونو څخه استفاده کوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه په کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو دا ازادي راډیو سارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي د ازادي راډیو ډاٹ کام او ویب پاڼه ته کتا سو ورشي هلته دا غوم راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري د ورځې او شپې له خوا خبري چې همدارس هغه مرکه چې په ازادي راډیو کې خبرو هغه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته همدارس یو شمېر ویډیوي راپورونه تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لیدل شي او زموږ اونیس پروګرامونه هم هلته موندل شي د دې خبري مجلې پر ورسوي کې کندهار ته مخه کو په کندهار کې سشکل د موچیو د فارمونو شمیر زیات شوې ده د دغه ولایت د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست مسولان وای تیر کال په دغه ولایت کې یو بشټ فارمونه وو خو سشکل دغه شمیر دریا بیا و تر رسیدلې ده چې شاوخوا 500 کیلو شات په تری تر لاسه شي بل خو د موچیو روزون کې وای شات بازار نه لري او د پخوا په سیر په شبیا نه خرڅی شي تفصیل په دې راپور کې
چې دا یخ ده کنه مو چې نووزی یخ واجه ده
دا چې دی دا خالی دی دا اوس
د تخار ولایت اوسیدونکو سید حنان د کلون رئیس د مچوی روزنه کوي او دا محل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچوی فارم لري چې زرګونه مچوی په 400 صندوقونو کې ساتي سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرم ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخ ولایتونو کې د مچوی روزنه کوي چې سش کالې د دوهم ځل دی چې کندهار کې لمچویو اصل تولیدوي د د پوینا سش کالې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبې خرڅیږي
مونږ خو دلته کندهار ته په منی کې راغلی یو ریحانو سیزن کې نو دلته کندهار کې مو ډانډول سوالای کې مچوی خوي نو خو کلی اصل راته وکړه او مونږه د اصل لپاره مارکیټ نه لرو مونږه اصل بازار نه لري مونږ غواړو چې مونږ ته هغه اصل زمينه برابره کی مارکیټ جوړ کی چې مونږه اصل پکې خپل وپرلو
مرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصل یو پلورنځي لري چې پکښې بیلابیل ډول وطني او بهرني شات خرڅوي مرزا محمد وایي په خوای کاروبار شو او وطني شاتو ش بازار درلودي خو سه خرڅلاو کم سوي دي
اصل چې زموږ سره مختلف او شپږ اوره کم اصل سره ست چاغه د مختلف ګلان او اصل جره سره چې دا غوز د جملې څخه مثال هم وطني ستاره سره ام یو دوه ګله قدر اصل چې یا درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان یې نه لري او د پخوا په پرتله خو نسبت ټول ته دا معلومه ده چې اصل چې اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدل دي د اصل پلورم له سره کم سوې دي خو ماشاالله ډیر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډیر خلک سره ولت سوې دي خوشي اصل ډیر خوشي خصوصا بیا د ریحانو اصل
په کندهار کې د طالبانو د کرنی او بولګول او مالداري ریاست مسولین وایي سشکال د تیر کال په پرتله د موچوي د روزنې په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو بیا تر سیږي چې 500 کیلو شات به تر لاسه شي د دغه ولایت د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار کې اوس د سپانزي د ګلانو څخه هم شات تولیدیږي
په کندهار کې په لاره لپاره د پروش کال په پرتله تشکر الحمدلله د موچوي په فارمو کې ښه د پام وړ تغیرات راغلي پروش کال موږ تقریبا 20 فارمونه درلودل نو سش کال واړه او کوچني فارمونه تقریبا په کندهار کې تعداد یې دروي اته رسیدلې دي د اصل تولید یې تقریبا د اوبوري او د کندهار د ځای مچیو اصل د پروش کال پر تلام ته ټولې راغلي په اصل کې نو پروش کال موږ تقریبا 3000 کیلو پر شات تولید درلودل سش کال شاتو تولید اندازه 5000 کیلو تر رسیدلې ده ان شاء الله خدای کول
په کندهار کې څو کلونو وړاندې په لومړي ځل د ریحانو لګول څخه اصل تولید شو خو اوس د نور ګلانو څخه هم خلک د مچیو د روزنې لپاره کار اخلي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.